السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادې راډیو څخه اوري. تر راتلونکي یو ساعت پورې دوی خبرې مجلې درته لرو. لومړنۍ خبرې مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سولملې ده او عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بېلابېلو مسایلو خبرونه او راپورونه لرو. د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې ځینې شرایط وړاندې کړي. د غرض په یو بل راپور کې اورئ چې کندهار ته د مشران جرګې تللی څېړنیز پلاوی وایي چې د دغه ولایت پر هوایي ډګر د وروستۍ خونړۍ حملې عمده لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ده. دا نور راپورونه لږ وروسته پیل په خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د اقتصادي همکاریو د جلبولو لپاره آذربایجان ته ځي. په ننګرهار کې د هند پر قنسولګری د برید مخه نیول سوې. د کینیا د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې د هوایي شرکت د یوې الوتکې په تشناب کې د یوې موندل سوې مشکوکې بستې په باب څېړنې پیل سوې. په پام کې ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیات په مشرۍ د همکاریو او پانګونې د جلبولو لپاره آذربایجان ته ولاړ سي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن ویل چې په دې سفر کې به ځینې تړونونه هم لاسلیک سي.
هدف سفر رئیس جمهور
د ولسمشر د سفر هدف د افغانستان د بسیاین لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو او پانګونې جلبول دي. په دې سفر کې به ځینې کتنې کیږي. د دوړخیزو همکاریو څو سندونه به هم لاسلیک سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې په پرانستنې سره په سیمې کې د اقتصادي اړیکو پراختیا ته پام زیات کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولسوالۍ د سقوط له خطر سره نه دی مخامخې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولسوالۍ په دې ولایت کې د وروستیو نښتو له کبله تر سلو زیات دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. شغلي وزیري ویل چې په ګریش ولسوالۍ کې 9 مخالف وسلوال، په واشر کې 8 او په خانشین ولسوالۍ کې 1 وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان تایید کړه چې په تیرو 4 ساعتونو کې 12 افغان امنیتي پوځیان هم په دې ولایت کې وژل شوي دي. تر دې مخکې د هلمند ولی مرستیال محمد جان رسولیار په خپل فیسبوک پاڼه کې ولسمشر ته په لیکلي لیک کې ویلي چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ دي. چارواکي وایي د ملي امنیت موظفینو هغه ځانمرګ بریدګر نیولی چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند پر قنسولګرۍ برید وکړي. د ننګرهار د والي ویان او عطاالله خورجاني نن ازادي راډیو ته ویل چې د برید په تور نیول سوی کس ناصر نمیږي چې د کابیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جلال آباد کې د هند پر قنسولګرۍ برید ته چمتو سوی و. د خورجاني په خبره چې نیول سوی کس پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې په بیسود ولسوالۍ کې د 2 کسانو د وژنې په تور 9 مشکوک کسان نیول سوی دي. د ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلان کې راغلي چې د ولایتي ادارو څړونو شولې چې په 200 ولسوالۍ کې د وی کورنۍ اته تنه غړي د میراث د قضیه پر سر وژل سوی دي. د ننګرهار چارواکو تیر دوشنبه ویل چې دغه کسان د دریو وسلوالو لخوا وژل سوی دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د پیښې په تړاو 9 مشکوک کسان نیول سوی او د قضیه په جدیت سره څېړل کیږي. د کینیا د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې د هوایي شرکت یا ایر فرانس د یوې الوتکې په تشناب کې د یوې موندل سوې مشکوکې بستې په باب څېړنې پیل سوي دي. د دې وسیلې تر موندنې وروسته د دغه هوایي شرکت 1 ډوله بوئنګ الوتکه مجبوره سوه د کینیا د مومباسا پر نړیواله هوایي ډګر کښېني. د کینیا د کورنیو چارو وزیر جوزف نکای سرینن وویل د کینیا ټول چارواکي له خپل موریسي او فرانسوي چارواکو سره په ګډه کار کوي چې د موندل سوې وسیلې څرنګوالی مشخص کړي.
The investigation is still continuing.
تحقیقات لا هم روان دي. یو څو مسافر پر اړه اندیشمن و او غوښتل پوسی چې دقیقا څه پیښ شوی دی. په دې الوتکې کې 4950 مسافر او 14 تنه عمله سپاره و چې له موریتیوس نه پاریس ته روانه وه. ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلاوه جنګیالیو او شیعه یغنو ترمنځ پیل سوې وې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوې دي. که څه هم د دغو خبرو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده، خو ټاکل سوې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي اسماعیل ولد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کنفرانس ته وینا وکړي. دغه خبرې د پنځشنبه پر ورځ په سویس کې پیل سوې وې. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په معرب ولایت کې یو پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په اړه رویټرز اجانس ته معلومات ورکړل.
تم السيطره على معسكر ماس
دوی موږ د الماس پوځي اډه نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا اډه مو لا هم پلاس کړه او د پلازمینه صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. په اسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې دوه تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي له هغو دوو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وه. دغه تازه ګوندونه منځلاري سیدا دانوس یا شاریان او پودموس دي چې د محافظه کار ولسي ګوند او د سوسیالستانو ګوند به چیلنج کړي. د مادرید یوې اوسیدونکې کونچا سیره دغه انتخابات مهم وبلل. دغه انتخابات ځکه مهم دی چې د دوه ګوندي سیستم پای ته رسېدل څرګندوي او دا زموږ له تیرو انتخاباتو سره یو توپیر شي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو راخوی تر مشرۍ لاندې ولسي ګوند لږ مخکې دی او د چین په جنوب شیجین کې د مځکې شوېدو په پیښه کې 22 کورونه له منځه تللي او تر 30 زیات کسان له درکه سوي دي. د چین د عامه امنیت وزارت د اور وژنې څانګې په یوه اعلامیه کې وویل چې له وې جوړو سوي ودانیو لږ تر لږه اووه کسان ژغورل سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د اسرائیلي حالاتو تر 1.5 زیات کارکوونکي د ژغورنې په چارو بوخت سوي دي. تر اوسه د چا د مرګ خبر نه دی ورکول سوی.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6:06 سوی. په دې نیم ساعت خبری مجله کې مو د عمده مسایل دا دي چې سره له دې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریځ تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو پر حکومت ټینګار کېږي چې باید په دغه ائتلاف کې د یو ځای کېدو په برخه کې ځینې شرایط وړاندې سي.
دی عملی دغه تضمینو کې د بندېدلو دی هغه منابع د تمویل د دغه افراطي او تروریستي ډلو ټپرو د دوی هغه شیخانو هغه دوی سرمایهداران د دغه ملکونو.
دغه راز اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي متحد ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتي برخو کې په خپلو مالي مرستو دقیقه څارنه ولري.
د 10 کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دي چې توریزم ختم کړي. د توریزم مالیې ازالې چې هلته دي هغه له منځې وړي ورځ ورځ پیاوړې کړي. برعکس د هغو پیسو نه یې سو استفاده وکړله.
په خبرونه کې کندهار ته د مشران جرګې لخوا د حقیقت موندنې د تللې پلاوي د څېړنو په اړه هم راپور لرو. د همارۍ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسؤلین وایي په روان میلادي کال کې شاوخوا 6,340,000 کسان په افغانستان کې د بېلابېلو عواملو لکه جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغېزمن سوي دي. روانه خبرونه مو تر 6:30 دوام کوي. تاسیس مشرق لازده رادیو خوری چی ده افغانستان پستر و شارونه که ده فیم پسال شهر 15 و پر طول افغانستان که پا منزانه 2018 چپو بندی خبرانی لری. مرکی ترده چی ده خبرانی نور و مسائلو تولار سو به یو بل مطلب را اخلو. نن ده افغانستان پا جمهوری ریاست که ده تاپی یا ده افغانستان للاری پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د انتقال د نلیک په اړه باندې غونډه جوړه شوی و. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم څرګندونې وکړې دا چې په غونډه کې پر کوم مسایل باندې بحث وسو. همدا شی بر سره په سټوډیو کې زما همکار تمیم اخګر را سره دی. اخګر صاحب مننه چې خبرونه ترغلی. مهرباني وکړه د دې غونډې جزئیات راته وایي چې ولسمشر پر کوم مسایل باندې بحث وکړي په دې غونډه کې.
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې ویل چې تاپی افغانستان د تزاد سیمې څخه د سیمېز همکاري په یو نقطه بدلوي. دغه خبرې شاغلی غنی لکه چې تاسو هم ویل په یو ناسته کې چې الته د 15 ولایتونو مشران او متنفذین راټول شوي وو او دوی غوښتل چې دغه پروژې د لاسلیک هرکلی وکړي. شاغلی غنی دا خبری وکړه. لو شاغری غنی هم همدار از ویل چې د تاپی کار پروژې تر څنګ د نوې د نوري فایبر پروژې به هم شروع شي چې د افغانستان شمالي ولایتونه د اروپا سره یو ځای کوي یا وصلې
د انټرنیټ په برخه کې
بلې د انټرنیټ په برخه کې او د دې تر څنګ شغل غنی ویل چې په دوام قدم کې د 300 واټ برق به د هرات للارې په سپین بولدک او بلاخره به پاکستان پورې برسېږي چې دا کولی شي چې پاکستان د 10% ضرورت هم به تکمیل کړي. او تر دې څنګ شغل غنی دا تاکید وکړل چې د خط آهن پروژې چې شروع شوي دي په افغانستان کې دا به هم تکمیل شي او د ټینګار وکړل چې د آینده سفرونه چې دی په مخ لري د افغانستان امنیتي مسایلو تر څنګ په اقتصادي اړخو کې به هم کار وکړي.
بله
او همدار از دی ول چې تاپی په کولی سي چې افغانستان په یو منطقوي شاره مبدل کی او مش کولی سي اوریدونکو کولی سي چې د دې په اکله نور جزئیات د ازادي رادیو په ورستي راپورو کې واوري.
بلې ډېر زړه مننه کوم تمی مخګرو چې د تاپی په ارتباط باندې د ولسمشر د نننې څرګندونو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
راځو د خبرونه بل مطلب ته. د افغانستان او بخښې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم، خو ولسي جرګه ټینګار کوي چې افغانستان باید ځینې شرطونه په دغه ائتلاف کې د غړیتوب لپاره ولري. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل مخنیوي او د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول باید هغه شرطونه وي چې افغان حکومت یې له دغه ائتلاف سره تر یو ځای کېدو مخکې مطرح کړي. سعودي عربستان تېرونۍ له افغان حکومت غوښتي وه چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. په دې اړه سفی الله ستانکزي رپورټ جوړ کړی.
په سیمه کې د تروریستي ډلو د تمویل بندول او له افغان پوځیانو سره همکاري هغه غوښتنې دي چې ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان له سعودي عربستان سره په ائتلاف کې د یو ځای کېدو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې که افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سعودي عربستان له ائتلاف سره یو ځای کیږي باید همدا غوښتنې په عربي هیوادونو ومني. ښاغلی احمدزي وویل که د افغان حکومت له دغه غوښتنو ملاتړ وشي ټول افغانان به له دغه ائتلاف سره د افغانستان ریټوب هر کله وکړي.
باید ائتلاف جوړونه واقعي ائتلاف وي چې په کې حقایق او په بنا باندې اقدام وکړي، په خصوص د افغانستان لپاره. لږه ملکونو نه چې موږ هلته تروریزم ټریننګ کیږي یا راځي افغانستان ته دغه مخنیوي وسی، همدارنګه افغانستان په هوایي ځواک باندې اکمال سي، ځکه چې موږ هوایي ځواک ته ضرورت لرو. نو په دې کې به موږ کوشش وکړو چې زیات فوکس په دې باندې راولو چې دغه ملکونو نه چې تروریزم تمویلېږي د تمویل مخه بند کړو، همدارنګه خپل امنیتي سکتور لپاره د هوایي ځواک غوښتنه.
ولسی جرګه په داسې حال کې د تروریزم د تمویل بندول او له افغان پوځیانو سره همکاري د سعودي په مشرۍ ائتلاف لپاره د افغانستان شرطونه یادوي چې په یاد ائتلاف کې د یو ځای کېدو په اړه د سعودي غوښتنه افغان حکومت لا نه ده ځواب کړي. د افغان حکومت یو سرچینې د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده را روانه سې شنبه د امنیت شورا په غونډه کې د سعودي عربستان د یادې غوښتنې په اړه بحث وشي. یادې سرچینې دا هم ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف په اړه جزئیات ډیر روښانه نه دي او افغان حکومت به تر ښه غور وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. که څه هم افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ په څو مهمو سازمانونو او ائتلافونو کې غړیتوب لري، خو دا لا معلومه نه ده که د سعودي په مشرۍ د داعش او تروریزم په ضد د دغه ائتلاف غړیتوب واخلي څومره به اغېزمن تمام شي. اخوا سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له یاد ائتلاف سره د یو ځای کېدو په خاطر خپلې ملي ګټې ولټوي. یو له دغو سیاسي کارپوهانو ډاکټر کبیر رنجبر د می پورس ازادي رډو ته ویل چې عربان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او باید افغان حکومت له یاد ائتلاف سره د یو ځای کېدو په خاطر دا تضمین وغواړي چې د تروریستانو تمویل به بندیږي او افغان پوځیان به لازمه مرسته ترلاسه کوي.
د عملی دغه تضمینو کې د بندیدلو د هغه منابع د تمویل د افراطي او تروریستي ډلو ټپرو د هغه شیخانو هغه دوی سرمایه‌داران د دغه ملکونو همیشه له تروریستي کړۍ سره مرسته کړې ده او بل کدي رښتیا هم دا هوت لري چې
تروریزم سره مبارزه وکړي نو غا اصلي اډې په پاکستان کې دی او په افغانستان کې دا جنگ روان دی چې دې مالی مرستي وکړي او ټیکی مرستي وکړي.
ښاغلی رنجبر زیاتوي چې افغان حکومت باید په دې اړه هر اقدام په ډیر احتیاط واخلي، ځکه چې سعودي په سیمه کې له سوریې او ایران سره مخالفت لري او کله هم بي غوري وشي نور تزادونه برامنځته کړي. دروانه اونۍ په لړ کې به معلوم شي چې افغان حکومت د سعودي په مشرۍ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جوړ شوي ائتلاف د غړیتوب د منلو یا نه منلو په اړه څه پریکړه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتي برخو کې په خپلو مالي مرستو دقیقه څارنه ولري. د دې جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان له پوځ سره د امریکا له مالي مرستو په تیر کې هم څارنه نه ده شوې. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید پاکستان سره له خپلو مرستو دقیقه ارزیابي ولري. دا جسپی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې ری پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو لمرستو سم سر نه ونشي، ممکن د پیسې د تروریزم سره په ملاتړ او لګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرستو په سرنی چنګار وکړ.
امریکا کومه کوي چې د پاکستان نظامیانو سره دوی د تروریزم د تمویل د لمنځه وړلو لپاره کومک کوي. زوما چې اول خو دا کومک دې باید نه کوي، که بیا کوي باید به دقیق نظارت ولري. داسې دي نه چې دا دیارلس کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دې چې تروریزم ختم کړي، د تروریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه لمنځ وړي، ورځ ورځ پیاوړی کړي، برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي، پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړې دي. د یو شمېر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي و چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي، خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړي توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپوه محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوه مهمه مسله دا ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي، دوهمه مهمه مسله دا ده چې د حکومت یې مرسته په غیر ځای لګیږي کنه، او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا دغه مرسته چې ورکړی شوی یې په ځای لګېدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغیزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو او د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره وه.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري. خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې اسلام آباد تل له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دوګونی سیاست مختوړی او له تروریزم سره د مبارزې په پلمې له امریکا مالی مرستې ترلاسه کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. یو ان اف پی ای یا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسؤلین وایي په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې 6,340,000 کسان د جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو په خاطر اغیزمن سوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
جنګونه، طبیعي پیښې، بېوزلي، تاوتریخوالی او داسې نور هغه موارد دي چې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق د افغانستان د خلکو د زیانمنېدو، بې ځایه کېدو او وژلو لاملونه ګڼي. د دې صندوق چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د نړۍ په کچه د زیانمنو شویو کسانو په اړه یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د زیانمنو شویو کسانو وضعیت پکې هم د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په افغانستان کې د یو این ایف پی ای استازی ویلفرید اوچان په 2015 میلادي کال کې د اغیزمنو افغانانو په اړه وویل:
In Afghanistan, the profound humanitarian crisis resulting from the long-standing armed conflict.
دی وای په افغانستان کې بشری ناورین تر ډېره ځایه د اوږدې وسلوالې جګړې زیږنده دی. ورانوونکي طبیعي آفتونه او په ډېر شمیر کې د خلکو بې ځایه کېدل هم د دغه راپور یوه موضوع ده. له 2001 میلادي کال راهیسې نږدې 1 میلیارد افغانان بې ځایه شوي دي. په دې کې سباندې 6% د جګړې له امله دي. همدارنګه طبیعي آفتونه هم د دوی ژوند اغیزمن کړی دی. سربیره پر دې هر کال څه باندې 1 میلیون افغانان د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځایه کیږي. راپور وایي د دغو زیانمنو شویو 80% تر اوسه هم د خوړو د کموالي، روغتیایي خدماتو او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي اوچان وویل دا راپور د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له شاوخوا 6000 کسانو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی دی. راپور کې د بدخشان د ولایت زلزلې ته هم اشاره شوې چې سباندې 2000 کسان پکې زیانمن شوي وو. همدارنګه په راپور کې ویل شوي چې د کندوز په وروستي جنگ کې څه کم 290 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي او 15000 نور ولایتونو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق مسؤلینو وویل چې د دغو ټولو پیښو په زیانمنو شوو کې 46% ښځې شاملې دي. د دغه راپور د خپرېدو پر مهال د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل چې دغه راپور ته به په کتو سره په 2016 میلادي کال کې داسې پلان ترتیب کړي چې عملي کول یې لازمي وي.
گزارش امروز یکی از گزارش هایی است که ما را قادر می سازد تا
ببینیم. نننی راپور یو له حق و راپورونه څخه دی چې موږ په اساس کولای سو وپوهیږو چې په هیواد کې څه تیریږي. هیله ده د اقتصاد او نور وزارتونه د دې صندوق تر څنګ تر یو بله همکاري ولري او د ستونزو د حل په مقصد د دغه راپور له موادو ګټه واخلو.
د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو ته د بیکارۍ ستونزه له نامنیو کمه نه ښکاري. مسؤلینو وویل د کډوالۍ ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده او حکومتونو، نړیوالې ټولنې او مرستندوی هیوادونو ته پکار ده چې د بودیجې مرسته ورسره وکړي. د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او ناامنیو له امله څه کم 1 لک افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. کارپوهان وایي که په هیواد کې سولې ته هیلې پیدا او ناامني کمه شي، یو افغان به هم د هیواد پرېښودلو ته اړ نه شي.
گفت و شنود
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی پر 2 بجو له همدې څپو اوریدلی سي. اوس مې بل مطلب ته راځو. د کندهار ته د مشران جرګې تللې څېړنیز پلاوی ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د خونړۍ حملې عمده لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي وه. د دغه پلاوی مشر او د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار نن د مشران جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د دوی د څېړنو له مخې یاد پېښه 2 میاشتې مخکې پلان سوی وه. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې اورو.
کندهار ته د مشرانو جرګې تللی څېړنیز پلاوی وایي د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي، کمزوري استخبارات او وظیفوي غفلت د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د حملې عوامل دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې کندهار ته د دغه پلاوی مشري کوله وایي د دې څېړنو وښوده چې د کندهار پر هوایي ډګر حمله 2 میاشتې مخکې پلان سوی وه. ښاغلي زیدیار د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو څېړنو نتیجه اعلان کړه او ویې ویل چې طالبانو هوایي ډګر کارت نشته په یو حمام او بازار کې وسلې او مهمات ځای پر ځای کړیو.
مسلې عدم هماهنګي درست او دقیق بین مسؤولین امنیتی د امنی ساحه بوده.
یو مسله په دغه ساحه کې د امنیتی چارواکو ترمنځ د لازمي همغږي نشټوالی و چې په دې سیمه کې هیڅ همغږي نه و موجوده. دا چې څنګه مخالفینو دلته نفوذ وکړ یو لامل یې په سیمه کې یو خیر معیاري بازار و. مقولې اردو ته وویل چې دا څنګه کېدای شي چې 2 میاشتې مخکې دلته چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کېږي خو څوک دې خبر نه وي. د امنیتی پولیسو او قلی وردو له دروازې څخه شروع بیا د پیښې تر ځای وظیفوي غفلت موجود دی.
امنیتی شروع زمو دروازه کراول تا به کسی که دغه مسولیت داشته به صورت واضح وجود داشته.
هغه ویل چې د دوی د سیړون لمخې په دې پیښه کې د چرواکو په قول څلور پنځوس او د مخالګو په وینا یو نیوي تنه چې اکثره ملکی وګړي وو وژل سوي دي. شاغلی زیدیار زیاته کړه چې د کندهار د 215م اتل قلی وردو چرواکو ورته ویل چې د پیښې په تړاو درې تنه نیول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت باید د پیښې څېړلو ته یو باصلاحیت پلاوی وټاکي او هغه کسان چې غفلت یې کړی هغه مجازات کړي. د یاد راپور د وړاندې کولو پر مهال د دغه پلاوی غړي او د کندهار سناتور رحمت الله اسکزی وویل چې یاد راپور نیمګړتیاوې لري او څنګه چې لازمه ده هغسې نه دی اخیستل سوی. وسلوال مخالفینو چې ویل کېدل شمېر یې څوارلس تنه وو د قوس په اوولسمه ماښام څه باندې پنځه بجې د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ستراتیژیکو برخو کې ستونزې نه لري، بلکې کله کله په تکتیکي برخو کې ځینې ستونزې رامنځته کېږي چې هغه به هم ډېر ژر هوارې کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
موږ په ستراتیژیکو پرادفي برخه کې مشکلات نه لرو، کله کله په تکتیکي برخه کې په هماهنګۍ کې مشکلات ایجادېږي. هغې باندې موږ کار کوو چې موږ خپله د ټیټي سطحې قمندانانو مسولین وروزو.
تر دې وړاندې د افغانستان ولس جرګې هم خپل یو پلاوی د یادې پیښې د څېړلو په هدف کندهار ولایت ته استولی و چې هغوی هم د پیښې لامل د همغږۍ نشتوالی یاد کړی و. کندهار ولایت چې په دې وروستیو کې امنیت نسبي ښه سوی و، خو دې پیښې یو ځل بیا خلک د امنیت له پلوه اندېښمن کړل.
د کندهار څخه کونړ ته ورځو. دغلته ولایتي شورا او حکومتي مسولین وایي د سرکانو ولسوالۍ په باډیل دره کې په ترسره سوو عملیاتو کې دوی سره مشوره نه ده سوې او په خبره دغه خپلسري کړنې امنیت خرابولی سي. دا چې د عملیات چا او کله ترسره کړي له کونړ به د روحلا انوري په راپور کې واورو.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د شنبې په شپه چې د غوث ملاتړ د ځواکونو په همکارۍ د ملي اردو ځانګړو سرتیرو کوم عملیات پیل کړي وو، تیره شپه پای ته رسېدلي او د عملیاتو پر حال چې وسلوالو مخالفینو کوم ځایونه خوشي کړي ول هغوی بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي او ترسره شوو عملیاتو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
تصفیه او تلاشي شغ نه کدن دروجه مخالفین یا کسایی که
دغه ځواکونو کورونه او شاوخوا ځایونه تلاشي کړي. چون مخالفین وتلي وو نو ځکه کومه لاسته راوړنه نه لرله او دولت پلو سرتیرو ولسی وګړو ته کوم ځین نه دی رسیدلې. هغه وایي که چیرته یادو ګړو ځواکونو د کونړ مسولینو سره د مشورې وروسته عملیات پیل کړی وای نو خې پایلې به درلودلې. په راتلونکي کې ترې غواړو چې خپل سرې کړنې ترسره نه کړي، ځکه دلته ولس دولت سره همکاري کوي او د دغه ډول عملیاتو سره ولس له دولت سره واټن پیدا کوي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار هم وایي چې راغلو ځواکونو په باډیل کې په خپل سر عملیات کړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي او باید چې به داسې خپل سرې چارې تکرار نشي.
کوم عملیات چې تیره شپه د نرنګ په ولسوالۍ کې د باډیل په سیمه کې شوي دي دغه عملیاتو په رابطه باندې حکومت په جریان کې نه دی اولیدلې. موږ د ولس د استازو په دغه رابطه دونه خبره وکړو چې دغه عملیات د کونړ د ولسونو دپاره مفید نه تمامیږي او دغه د انسان وژنې رنګ ورکوي. نو زموږ غوښتنه د خارجیانو نه او د دولت نه دغه ده چې دغه خودسرانه عملیاتو ته په کونړ کې اجازه ورنه کړي.
سیر وایي اوس چې په کونړ کې کوم امنیت موجود دی دا د ولس پوره همکاري ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګر ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پای ته ورسېدلې. ویل کېږي چې په یمن کې د نامنۍ وروستیو پیښو دا خبرې زیانمنې کړې دي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل سوې وې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوې دي. ټاکل سوې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولاد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یوه کنفرانس ته خبرې وکړي. رویټرز اژانس لیکي چې د سولې په دغو خبرو کې پرون د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه وسوه چې د نازک اوربند څارنه به کوي. اژانس لیکي هغه ورځ هم له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسېده په داسې حال کې چې د شکیلو لوریو ترمنځ قوي بې باوري موجوده وه. دغه خبرې د پنځمه پورز د سویس په ماکولین کلی کې پیل شوې، خو په یمن کې تازه جنگونو د سولې دغه خبرې له خطر سره مخامخې کړې دي. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په ماریب ولایت کې یو پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په دې اړه رویټرز اجانس ته خبرې وکړې.
تم سيطره على عسكر ماس
موږ د الماس پوځي اډه نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا اډه مو لا هم پلاس کده او د پلازمینې صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. دغه پوځي اډه له ډېره وخته د هوسی یاغیانو په لاس کې وه. د یمن پوځي سرچینې وایي حجه شارګوټي ته نږدې 28 دولتي پوځیان پرون د یاغیانو د متحدو جنګیالیو او د یمن د دولت پلوه قواو ترمنځ په جګړه کې ووژل سول. شیا هوسی یاغیان به وایي چې په دې شخړې کې د دوی 40 جنګیالي هم وژل شوي دي.
له دې راپور سره د رواني خبري مجلې وخت هم پای ته رسیږي. بل خبري مجله مو هم په مخ کې ده. زما همکار جاوید حسنزاده به مخته یوسف مهرباني اساسه صاحب
موندنه باشین. سلام صاحب، شنونده های عزیز، ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است و من جاوید حسنزاده همراه با همکاری همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در سطر گزارش های برنامه میشنوین که رئیس جمهور افغانستان میگه تاپی افغانستان را از نقطه تضاد به یک نقطه همکاری میانه کشورهای منطقه و بین المللی واصل میسازه. اما پیش از آن خبرها را برایتان داریم. در خبرهای جهان تا لحظات بعد از همکار محمد جعفر احمدی خواهید شنید، اما حالا خبرها را همکارم احمد جعفر احمدی خبرهای افغانستان منطقه و جهان را برایتان دارد.
یک مقام ارشد هلمند در مورد احتمال سقوط بخشی از این ولایت به دست طالبان هشدار داد. از حمله تروریستی بر کنسولگری هلمند در شهر جلال آباد جلوگیری شد و تحقیقات درباره وسیله مشکوک آغاز شده که در یک طیاره شرکت ایر فرانس به دست آمده است. سلام، خوش آمدید. معاون والی هلمند گفته است اگر حکومت در جهت تامین امنیت هلمند توجه لازم نکند، شورشیان کنترل برخی از ولسوالی‌های این ولایت را در دست خواهند گرفت. محمد جان رسولیار این مسئله را در یک پیام به رئیس جمهور غنی از طریق صفحه فیسبوک خود ابراز کرده است. رسولیار از ولسوالی سنگین با عنوان یکی از ولسوالی‌های نام برده که به گفته او احتمالاً به دست طالبان خواهند افتاد. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان احتمال سقوط ولسوالی‌های هلمند را رد می‌کند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
چیزی را که معاون والی صاحب میگن ما نمیدانم، مربوط به خودشان را هر چی که میگن، مگر قوای مسلح پر افتخار ما قهرمانان با مقابل دشمن مقاومت میکنن، جنگ میکنن، با قیمت خون و سر خود از مملکت، از وطن و از مردم خود دفاع میکنن.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. نیروهای امنیت ملی یک مهاجم انتحاری را که میخواست بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد حمله کند دستگیر کردند. حتی الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز برای رادیو آزادی گفت که فرد بازداشت شده ناصر نام دارد و از باشنده های ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا است. به گفته خوگیانی این فرد به جرم خود اعتراف کرده است. مقام های ولایت ننگرهار از بازداشت 9 فرد مشکوک در ارتباط به قتل 8 عضو یک خانواده در این ولایت خبر می دهند. دفتر مطبوعاتی ننگرهار در یک خبرنامه گفته است که تحقیقات از این افراد جریان دارد. بر اساس خبرنامه نتایج بررسی ها نشان می دهد که 8 عضو یک خانواده در جنجال بر سر قضیه میراث کشته شدند. مقام های ننگرهار بر روز دوشنبه گذشته گفتند که 3 تن این 8 نفر را در ولسوالی بهسود کشتند. وزیر داخلی کینیا میگوید درباره یک وسیله مشکوک که در تشناب یک طیاره شرکت ایر فرانس پیدا شده تحقیق میکنند. پا پس از پیدا شدن این وسیله بوینگ 777 مجبور به نشست اضطراری در میدان هوایی مومباسا در کینیا شد. این طیاره با 459 مسافر و 14 عمله از موریتیوس به پاریس می رفت. جوزف نکایسری وزیر داخلی کینیا امروز در این باره گفت: تحقیقات هنوز ادامه دارد. شماری از مسافران مورد بازپرس قرار گرفتند تا مشخص شود که دقیقاً چه چیز سبب شده تا این رویداد اتفاق بیفتد. سازمان ملل متحد میگوید که مذاکرات صلح میان جنگجویان طرفدار حکومت این کشور و شورشیان شیعه پایان یافته است، اما نتیجه این گفتگوها تا هنوز اعلام نشده. انتظار می رود اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن، در این مورد ناوقت امروز یک نشست خبری را برگزار کند. این گفتگوها به روز پنجشنبه در سوئیس برگزار شد. در نتیجه لغزش زمین در شهر جنوبی شنژن چین 22 ساختمان فرو ریختند. مقام‌های چین امروز گفتند که بیش از 40 نفر ناپدید هستند. اداره اطفائیه وزارت امنیت عامه چین در یک خبرنامه گفت که دست کم 7 نفر از زیر آوار نجات داده شدند. بر اساس خبرنامه بیش از 15,000 کارمند حالات اضطراری در تلاش‌های نجات شرکت کردند. تا حالا در مورد تلفات احتمالی ناشی از این رویداد گزارش پخش نشده است. و رای دهندگان اسپانیا امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. در این انتخابات عمومی دو حزب تازه تأسیس نیز شرکت دارند: حزب میانه‌رو سیدادانوس یا شهروندان و حزب پودوموس. حزب مردم محافظه‌کار و حزب سوسیالیست‌ها را در این انتخابات به چالش می‌کشند. کونچا سیرا، یکی از باشنده‌های مادرید، در برای انتخابات امروز در کشورش می‌گوید: این انتخابات به خاطر مهم است که به نظر می رسد این پایان یک سیستم دو حزبی خواهد بود و این تفاوت با انتخابات قبلی ما را نشان می دهد. نظرسنجی ها نشان دادند که حزب مردم به رهبری ماریانو راجوی صدر اعظم اسپانیا پیشگام است. در دوره راجوی اسپانیا از بحران مالی بیرون و وارد مرحله رشد اقتصادی شده است. پایان خبرها.
تشکر از احمد جعفر احمدی برای رای خبرهای این ساعت. خبرهای رادیو آزادی را از رادیو آزادی را شنیدید و ساعت 6:36 دقیقه شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. نشست با استقبال از امضای پروژه تاپی در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست بر اهمیت تاپی اشاره کرد.
تاپی قدم اول در تغییر از این دیدگاه که افغانستان از یک نقطه تضاد به یک نقطه همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شد.
وزارت دفاع افغانستان گزارش هایی را تایید نمی کند که ولسوالی های هلمند با سقوط مواجه باشد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید:
جنگ ما تایید میکنم، مگر سکوت ولسوالی را در ولایت هلمند قطر ما تایید نمیکنم.
و همچنان در این مجله خبری میشنوید که هیئت حقیقت یابی مشران جرگه یکی از عوامل حمله بر میدان هوایی قندهار را غفلت وظیفوی نیروهای امنیتی افغان میداند. در ادامه برنامه گزارشات دیگر را هم برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک در این مجله خبری. قسمی که شما در صدر گزارش ها در صدر خبرها شنیدین که رئیس جمهور اشرف غنی امروز در نشستی که به مناسبت از استقبال پروژه تاپی در کابل برگزار شده بود بر اهمیت پروژه تاپی تاکید کرد و همچنان در این نشست مسائل دیگه بمانند موسیقی و دیگر مراسم بعضی مسائل دیگر هم با خود داشته که تمیم اغگر همکارم این نشست تعقیب کرده و در مورد به ما معلومات میداد. تمیم جان اگر نخست بگوین که این نشست در کجا برگزار شده بود و کی ها در صحبت کردن و دیگه چی مسائل بر علاوه سخنرانی در این مجلس وجود داشت؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. این نشست از سوی شماری از متنفذین و بزرگان قومی پنج ولایتی که در مسیر پروژه تاپی قرار دارند در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود و رئیس جمهور گفته های رئیس جمهوری بوده که تاپی افغانستان را از یک نقطه تضاد به یک نقطه همکاری منطقوی و بین المللی مبدل می کند. و برعلاوه این افرادی که در این نشست حضور داشتند از این اقدام حکومت یعنی امضای تفاهم نامه یا قرارداد تاپی استقبال کردند و از اقدامات سایر اقداماتی که رئیس جمهور اشرف غنی تا کنون در جریان حکومتش انجام داده نیز استقبال کردند و ستایش کردند. آقای غنی در این نشست افزود که برعلاوه پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان در قدم دوم پروژه تمدید لاین 300 کیلووات انرژی از هرات به اسپین بولدک و بعد به پاکستان نیز روی دست است. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که تلاش ها سوی حکومت برای تکمیل کردن پروژه خط آهن افغانستان نیز جریان داره و محمد اشرف غنی میگوید که همزمان با تاپی خط فایبر نوری یعنی اینترنت افغانستان نیز از سر تا پا تکمیل خواهد شد که این کار آسیای جنوبی را با اروپا وصل میکند. در این حال آقای غنی گفت که مساوات و همکاری منطقوی خواسته مردم افغانستان است و رئیس جمهور غنی میگوید که در سفرهای هفته جاری و آینده بر علاوه بهبود وضعیت امنیتی روی انکشاف وضعیت اقتصادی این کشور نیز گفتگو خواهد کرد. در ضمن بزرگان قومی از رئیس جمهور خواست تا بر علاوه مسائل اقتصادی بر تامین امنیت افغانستان و پروسه صلح نیز تلاش کنند تا امنیت در صورت که امنیت برگزار شود افغانستان انکشافات اقتصادی بیشتر خواهد داشت. و شنونده های رادیو آزادی می توانند جزئیات بیشتر در مورد این گزارش را بعدا از رادیو آزادی و یا در صفحه اینترنت رادیو آزادی دریابند.
بسیار زیاد تشکر از شما تمیم جان. همکارم تمیم اخگر بود که در مورد نشست که با استقبال از امضای پروژه تاپی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود گزارش میداد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شما شنونده رادیو آزادی رو یا موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین. مطالب و گزارشات خبری ما را در وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولسوالی های ولایت هلمند با خطر سقوط روبرو نیستند. سخنگوی وزارت دفاع این سخن را امروز پس از آن بر رادیو آزادی گفت که معاون والی هلمند در صفحه فیسبوکش عنوانی رئیس جمهور اشرف غنی نوشته است که اگر حکومت در زمینه تامین امنیت در هلمند توجه لازم نکند برخی ولسوالی های این ولایت سقوط خواهند کرد. همکارم ستاره فروغ در مورد گزارش را تهیه کرده است که با هم یک جا میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان جنگ در ولایت هلمند را تایید کرده اما خطر سقوط ولسوالی های این ولایت را رد می نماید. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری های اخیر بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت هلمند کشته شدند. به گفته آقای وزیری نیروهای افغان آمادند که از تحرکات مخالفان مسلح در این ولایت جلوگیری کنند.
ولایت هلمند ما جنگ تایید میکنم مگر با دشمن تلفات بسیار زیاد رسیدن. جنگ ما تایید میکنم مگر سقوط ولسوالی را در ولایت هلمند قطعاً ما تایید نمیکنم. چیزی را که معاون والی صاحب میگن ما نمیدانم، مربوط به خودشان را چی که میگن، مگر قوای مسلح پر افتخار ما قهرمانان با مقابل دشمن مقاومت میکنن، جنگ میکنن، با قیمت خون خونو سر خود از مملکت از وطن و از مردم خود دفاع میکنند.
وی افزود که در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 59 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده، در ولسوالی واشیر 67 تن آنها و در ولسوالی خانشین هلمند 21 مخالف مسلح کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در 24 ساعت گذشته 11 تن از نیروهای امنیتی در ولایت هلمند کشته شدند. این سخنان جنرال دولت وزیری پس از آن است که محمد جان رسولیار معاون والی هلمند به تازگی در صفحه فیسبوک خود عنوانی رئیس جمهور اشرف غنی نوشته است که برخی از ولسوالی های این ولایت با خطر سقوط روبرواند و اقدامات لازم در راستای جلوگیری از سقوط این ولسوالی ها روی دست گرفته شود. در همین حال عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید که همکنون در 5 ولسوالی ولایت هلمند جنگ ادامه دارد. آقای آخوندزاده که یک نماینده مردم ولایت هلمند در ولسی جرگه نیز است، به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا حکومت نیروهای تازه نفس به این ولایت بفرستد.
واقعا در هلمند و مشکلات امنیتی بسیار جدی است. در امی اواخر در امی جنگ خو از وقت پیش جریان داره، خو در امی بیشتر امی یک ماه میشه که بسیار زیاد شده. فعلا در 5 ولسوالی امی ولی جنگ ادامه داره که ولسوالی سنگین است، واشیر است، نصراج است او خانشین است. واقعا در اگر صحیح توجه نشوه به ولایت هلمند از مرکز فکر میکنیم ایتر ولسوالی وجود داره، خدا نخواست در دست طالبان میاره او سقوط به سقوط مواجه است. ما گپای معاون ولایت هلمند تا زیاد اندازه ما هم تایید میکنیم.
در حال از آنچه افزایش ناامنی ها در ولایت هلمند خوانده می شود، ابراز نگرانی می گردد که وزارت دفاع آمریکا اخیراً در یک گزارش به کنگره ایالات متحده گفت وضعیت امنیتی در نیمه دوم سال جاری در افغانستان وخیم‌تر شده است. نهادهای امنیتی افغانستان افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت را در سال جاری در این کشور تایید کرده، اما میگویند که نیروهای افغان قابلیت و توانایی دفاع قاطعانه از کشورشان را دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما نشرات رادیو آزادی را از هفته صبح الی هفته شام میتونین روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 تعقیب بکنید. یافته های هیئت حقیقت‌یاب مشران جرگه نشان میده که علت اصلی حمله خونین طالبان بر میدان هوای کندهار عدم هماهنگی در میان نهادهای امنیتی این ولایت بوده است. محمد علی میزدیار معاون اول مشران جرگه که رهبری این هیئت را داشته است با تاکید بر این مطلب میگوید بررسی های آنان همچنان نشان میدهد که ترورستان این حمله را بر میدان هوای کندهار 7 ماه پیش طرح‌ریزی کرده بودند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان عدم هماهنگی مقامات امنیتی کندهار را رخداد این حمله تا اندازه تایید میکند و تاکید میورزد که به این مشکل رسیدگی خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش را در این مورد آماده کرده است.
هیئت حقیقت‌یاب مشران جرگه می گوید عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی، ضعف استخبارات در این نهادها و غفلت وظیفه‌بین نهادهای امنیتی ولایت کندهار عامل اصلی حمله طالبان بر میدان هوایی این ولایت بوده است. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه که رهبری این هیئت را داشته است، روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که طالبان این حمله را 7 ماه پیش برنامه‌ریزی کرده بودند. ایزدیار در هنگام ارائه نتایج بررسی‌های این هیئت همچنان گفت که طالبان سلاح و مواد انفجاری را در یک بازار و یک حمام که در نزدیکی میدان هوایی قرار دارد جابجا کرده بودند.
مسئله عدم هماهنگی درست و دقیق بین مسئولین امنیتی در همین ساحه بوده که عدم هماهنگی درست نبوده. عوامل نفوذ دشمن که دشمن چطور نفوذ کرد؟ اولین عامل وجود یک بازارچه غیر معیاری. با کل اردو را گفتم که برادری موجی وزیری میشه که 7 ماه پیش کار صورت گرفته و هیچ کسی هم خبر نشد. غفلت وظیفه‌ای از پلیس امنی شروع از دروازه کراول تا به کسی که دیگه مسئولیت داشته به صورت واضح وجود داشته.
معاون اول مشران جرگه گفت بررسی های آنان از زبان مقام های امنیتی نشان می دهد که 54 غیر نظامی در این رویداد کشته شدند، اما مردم عام گفتند که تلفات غیر نظامیان در این رویداد 91 تن بوده است. ایزدیار همچنان از زبان مقام های قول اردوی 205 اتل در کندهار می گوید که در پیوند به انجام این حمله 3 تن تا کنون بازداشت شدند. وی از حکومت می خواهد تا هیئت با صلاحیتی را برای بررسی بیشتر چگونگی انجام این حمله بگمارد و کسانی که در پیوند به این رویداد غفلت وظیفوی کردند را مجازات کند. اما ارائه این گزارش هیئت حقیقت‌یاب مشران جرگه از سوی رحمت الله اچکزه، یکی از نمایندگان کندهار در این جرگه، با انتقاد گرفته شد و وی گفت که این گزارش کمبودی‌هایی دارد و آنگونه که لازم بود است گردآوری نشده است. مخالفان مصالح دولت که گفته می‌شود شمار آنان به 14 تن می‌رسید، حوالی ساعت 5 شام 17 ماه قوس سال روان به میدان هوایی کندهار حمله کردند. حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که این وزارت در بخش برنامه‌ریزی‌های نظامی مشکل ندارد، اما گاه گاهی در بخش‌های تاکتیکی این وزارت با مشکلات روبرو است.
من استراتژیک و اپراتیوی برخه که مشکلات نلرو.
ما در بخش استراتژیک و اپراتیوی مشکل نداریم، اما گاه گاه در بخش تاکتیکی و علت ناهماهنگی مشکلات به میان می آید و ما برای حل آن کار می کنیم تا مسئولین و قماندانان را که تجربه شان در سطح پایین تر قرار دارد آموزش دهیم.
پیش از این ولسی جرگه افغانستان نیز هیئتی را برای بررسی حمله طالبان بر میدان هوایی کندهار به این ولایت فرستاده است که اعضای هیئت این جرگه نیز نتایج بررسی هایشان را بر عدم هماهنگی میان مقام های امنیتی این ولایت خلاصه کردند. در این اواخر که امنیت ولایت کندهار قناعت بخش گفته می شد، با انجام این حمله سوی طالبان بار دیگر نگرانی های باشندگان این ولایت را به همراه شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستند و حال می پردازیم به گزارش های بدی این برنامه. بانک موقف حکومت افغانستان در رابطه با اشتراک در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم مشخص نیست، اما ولسی جرگه این کشور تاکید دارد که افغانستان باید برای عضویت در آن برخی شرایط داشته باشد. معاون دوم این جرگه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت جلوگیری از تمویل گروه‌های تروریستی و تقویت نیروهای نظامی افغان باید از شرط‌هایی باشد که حکومت افغانستان قبل از شمولیت در این ائتلاف آن را مطرح کند. عربستان سعودی هفته گذشته از حکومت افغانستان خواست تا به حیث عضو بنیادی در ائتلاف ایجاد شده برای مبارزه علیه تروریسم سهم گیرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
مسدود ساختن منابع تمویل تروریسم در منطقه و همکاری با نیروهای امنیتی افغان از خواستهای اند که از سوی پلیس جرگه و کارشناسان سیاسی افغان برای پیوستن این کشور در ائتلاف با عربستان سعودی به گونه شرایط پیشنهاد می شود. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر حکومت افغانستان در ائتلاف ایجاد شده به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم سهم می گیرد، باید این خواستها از سوی عربستان و دیگر کشورهای عضو این ائتلاف پذیرفته شود. گفت که اگر از این خواستهای حکومت افغانستان حمایت صورت گیرد، همه افغانها از عضویت این کشور در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی استقبال خواهند کرد.
باید ایجاد ائتلاف واقعی باشد و مبنی بر حقایق اقدام کند، به خصوص برای افغانستان از کشورهایی که در آنجا تروریسم آموزش دیده و به افغانستان میآیند از آن جلوگیری شود و همچنان قوای هوایی افغانستان تقویت شود، چون ما به قوای هوایی نیاز داریم و کوشش ما این باشد تا توجه بیشتر کنیم تا در کشورهایی که تروریسم تمویل می شود جلوی تمویلشان گرفته شود و برای قوای هوایی ما خواهان نیرو شویم.
ولسی جرگه افغانستان در حالی از این شرایط حرف می زند که حکومت این کشور تا کنون در رابطه با عضویت در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم چیزی نگفته است. یک منبع حکومتی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که قرار است تا روز سه‌شنبه آینده در نشست شورای امنیت در رابطه با خواست عربستان مبنی بر پیوستن حکومت افغانستان در این ائتلاف بحث شود. این منبع حکومتی افزود که جزئیات در رابطه با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم روشن نیست و حکومت افغانستان پس از دقت کامل در این خصوص تصمیم خواهد گرفت. بانک حکومت افغانستان از چند سال به این سو در چندین سازمان ها و ائتلاف های مهم عضویت داشته است، اما تا کنون مشخص نیست که عضویت آن در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم و داعش چقدر تاثیرگذار تمام خواهد شد. از سوی هم کارشناسان افغان تاکید دارند که حکومت افغانستان باید برای عضویت در این ائتلاف در جستجوی منافع ملی خود باشد. دکتر کبیر رنجبر بر رادیو آزادی گفت که برخی از شیخهای عرب از تروریسم حمایت می کنند و حکومت افغانستان برای عضویت در این ائتلاف خواهان این تضمین شود که منابع تمویل تروریسم مسدود شده و نیروهای امنیتی افغان نیز کمک های لازم را به دست می آورد.
شرایط اساسی
عضویت د ائتلاف باید تعهد از یمی کشورهای ائتلاف شده باید باشه که اینا منابع تمویل هر قای تروریستی و امی گروه های تروریستی را که در افغانستان فعال هستند او را مسدود میسازند، زیرا اکثریت منابعی که تروریسم از او تمویل میشه یا دولت ها هستند یا یک تعداد امو مردم های سرعتمند و میلیاردرهای هستن که در عربستان سعودی و قطر و ترکیه و از قبیل عظیمی دینی کشورها اونا زندگی میکنند.
آقای رنجبر افزود که حکومت افغانستان هر اقدام را در رابطه با عضویت در این ائتلاف باید با احتیاط انجام دهد، چون به گفته وی عربستان سعودی در منطقه با سوریه و ایران مخالفت دارد و در صورت بی‌توجهی ممکن تضادهای را ایجاد کند. عربستان سعودی چند روز پیش یک ائتلاف متشکل از 34 کشور را اعلام کرد که هدف آن مبارزه علیه تروریسم خوانده شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. مسئولین صندوق وجی سازمان ملل متحد میگویند در سال جاری میلادی 643,000 تن در نتیجه درگیری ها، حوادث طبیعی و مشکلات اقتصادی در افغانستان متضرر شدند. زکیه حکیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
درگیری ها، حوادث طبیعی، فقر، خشونت ها و برخی موارد دیگر موارد اند که صندوق وجهی سازمان ملل متحد آن را از دلایل عمده متضرر شدن، بیجا شدن و کشته شدن مردم در افغانستان می خواند. مسئولین این صندوق روز یکشنبه در مورد وضعیت افراد خسارمند به سطح جهان گزارشی را نشر کرد که در آن وضعیت افغانهای خسارمند نگران کننده خوانده شده است. ویلفرید اوچان نماینده صندوق وجهی سازمان ملل متحد یا UNFPA در مورد افغانهای متضرر شده سال 2015 در افغانستان چنین گفت:
درگیری های دراز مدت عامل اصلی بحران بشری در افغانستان است. حوادث طبیعی و افراد بی‌جا شده یک موضوع این گزارش است. از سال 2001 بدین سو تقریبا 1,000,000 افغان بی‌جا شده اند که 6% آنان در اثر جنگ ها بی‌جا شده اند. حوادث طبیعی هم زندگی آنان را متاثر ساخته که هر سال 1,000,000 افغان در اثر درگیری و حوادث طبیعی بی‌جا می‌شوند.
در گزارش صندوق وجهی سازمان ملل متحد درباره وضعیت چگونگی مردم افغانستان گفته شده که 80% افراد متضرر هنوز هم با کمبود مواد غذایی، خدمات صحی و بیکاری مواجه هستند. این گزارش اساس مصاحبه با حدود 6000 تن در ولایات مختلف کشور تهیه شده است. در گزارش صندوق وجهی سازمان ملل متحد به زلزله ولایت بدخشان هم اشاره شده که در آن بیش از 12000 تن خسارمند شدند. همچنان در گزارش آمده است که در درگیری اخیر در شهر کندوز حدود 290 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 15000 تن دیگر به سایر ولایت‌ها بی‌جا شدند. مسئولین صندوق وجهی سازمان ملل متحد میگویند که 46% افراد متضرر را زنان تشکیل می‌دهند. در این حال عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که با در نظر داشت این گزارش یک پلانی را در سال 2016 میلادی ترتیب می‌کنند که عملی شدن آن لازم است.
گزارش امروز یکی از گزارش‌هایی است که ما را قادر می‌سازد تا ببینیم که در کشور چی می‌گذرد. امیدوار هستیم که وزارت اقتصاد و وزارت ستوری در پهلوی صندوق جمعیت ملل متحد و همکاری متداوم داشته باشیم و بتانیم از این گزارش استفاده خوب در تصمیم گیری ها و کمک رسانی ها و رفع مشکلات مردم خود استفاده بکنیم.
مسئولین میگویند مسئله مهاجرین یک بحران جهانی است و لازم است تا دولت، مؤسسات کمک کننده و دیگر سازمان‌های جهانی در بخش بودجه آن کمک کنند. در این گزارش صندوق وجهی سازمان ملل متحد آمده است که بیکاری برای مردم افغانستان کمتر از مشکل ناامنی نیست.
یک فابریکه جراب بافی در ولایت هرات آغاز به کار کرده که در این فابریکه معلولین کار میکنند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات در این مورد گزارش کرده است.
داشتن کار آرزوی فرزانه بود تا توانایی خود را ثابت کند که با داشتن معلولیت هم میتواند کار کند. فرزانه میگوید تلاش میکرد تا به کار استخدام شود و پولهای حاصل کار خود را صرف تداوی پای خود کند. او حالا در فابریکه جراب بافی توانمندان مصروف کار است و روزانه 250 افغانی ماش میگیره.
وقتی که معلولین که میای کار میکنه و از زحمت خود خو پول به دست میاره و بسیار یک افتخاریه برای خود معلولین که حتی معلولین هیچ وقت رزی نیه که بار دوش فامیل خوان بشه.
فابریکه جوراب بافی در ایراد که زمینه ساز کار برای افراد دارای معلولیت عنوان میشود با استقبال گرم مردم روبرو شده است. فرید احمد مسئول فابریکه جوراب بافی توانمندان میگوید بیش از $50,000 آمریکایی در این فابریکه هزینه کرده است. او از دولت افغانستان خواست تا از تولیداتشان حمایت کند و مصارف جوراب‌های اساکر اردوی ملی و پلیس ملی را از آنان خریداری کند.
خواست ما اینه که جرامو به حساب تقویه کنه بخرند دیگه از ما فروشات مبالا بره به حساب به پلیس خوب بده و اردوی خوب بده یا به کسی دیگه بتونه خودمو همکاری کنه به حساب یا یک تجار خودمو همکار باشه که ببره به دیگه ولایت‌ها به دیگه شهرها ببره خودمو همکار باشه ما ان شاءالله کار خروش میدیم دیگه تا حدود 100 نفر هم میتونیم.
سید عظیم کبرزانی نماینده مردم ایران در شورای ولایتی ایجاد کار و آن هم برای معلولین را بسیار مهم توصیف میکند. او میگوید این امر میتواند معلولین را در بخشای روحی و روانی کمک کند و آنها را از گوشه‌نشینی نجات دهد.
ایجاد زمینه‌های شغلی باعث میشه که از لحاظ روانی هم اونا احساس شخصیت بکنن که انسان‌های توفیلی نیستن. بنابراین ما به بازدهی کار از اونا خیلی باور داریم که یعنی اونا به این باور برسن که توانمند هستن و به این اساس موثریت کار در ایست که ما برای از اونا زمینه کار فراهم بکنیم و شاهد کار و دستاورد از اونا باشیم.
حالا همه تاکید میکنن که باید از جوراب‌های تولیدی این فابریکه استفاده شود. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان ولایت هرات از جمله افرادی است که بر حمایت تولیدات این فابریکه پافشاری دارد.
شنونده عزیز با پخش این گزارش رسیدیم به آخر برنامه و گزارشات مطالب خبری ما در همینجا به پایان رسید. در ادامه شما را دعوت میکنیم تا برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید.